درنو اوریدن کو سلام پا کابل کې اته بجه شوې په رواني وسات کې درسي سات او هم د ډولتان څنګه ونې خبرونه درته لروخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه د هند زینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتلې افغانستان ته ترتګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سورات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د پولیسو یو چارواکي د پان بهادران ویلي پر دغو کسانو د نورو تورونو ترڅنګ له یوې ممنوعه ډلې سره د ملګرتیا او ملاتړ تور هم لګېدلی. د طالبانو عمده مخالفې ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د منځنۍ آسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تېره شپه خپله لومړنۍ لوبه قرغیزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 4:30 د بشکیک په مرزاکوف لوبغالي کې پیل شوه. تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه وهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستۍ شیبو کې قرغیزستان خپل لومړنی ګول ووهه. له دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیری د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وایستل. په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال ځینو مینهوالو د نوموړي دا کړنه غیر مسلکي بللې، خو نورو بیا له دې امله چې د دوی په باور لوبڅار په لوبه کې یو اړخیزې پرېکړې کولې د نوموړي د اعتراض ستاینه یې کړې ده. افغانستان چې په بی ګروپ کې له ایران او قرغیزستان سره دی، خپله بله لوبه به د جون په 14 د ایران په وړاندې وکړي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله 3 کسان مړه شوي دي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دغه پېښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلي کې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو د ټرافیکي پېښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ټرافیکي پېښو اصلي لامل بلل کېږي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زر بوجۍ اوړه ویشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی، مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکه ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغه خبرې وکړې چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي، ورنو به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیه د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې لا هم دوام لري، او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو شدت بیا زیات شوی دی. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې له دې چې لاړ ښوونیزو خپرونو ته څو راپورونه، د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنه هم وایي د بېوزلۍ او اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکارۍ زیاتېدل دي. بېوزلي کسان بیا وایي د هرې میاشتې په تېرېدو سره یې وضعیت لا کړکېچن کېږي او د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. جزئیات په دې راپور کې.
هیواز بیبی چې د کورنۍ سرپرستی ورترغاړې دا مجبوره شوې چې په کندوز ولایت کې د سړک پر غاړه وچه ډوډۍ وپلوري. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغومره ګټي چې په ډېرې سختۍ سره د خپلې کورنۍ ګزاره ورباندې وکړي.
له ناچارۍ ډوډۍ خرڅوم، میړه مې ناروغ دی، په کور کې شپږ کسان یو، لور مې هم راسره ده چې 3 ماشومان لري او میړه یې له کوره شړلې ده. ورځ نه تیریږي، خپله هم ناروغیم او د اعصابو تکلیف لرم. له نه علاجی د کار کوم په سختي مو گزاره کیږي خوړه او لرګي په پور رانیسم ګټلې پیسې دوړو او لرګي وو دکاندارانو ته ورکوم سوځیدل ډوډۍ مخته پات کیږي
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلی چې په افغانستان کې به اقتصادي رکود تر هغو دوام کوي چې اساسي علتونه او د لوی اقتصاد د بې ثباتۍ اصلي محرک موندل شوی نه وي. سیګار وړاندیز کړی چې د بدیل معیشت او دوامداره کرنې په برخه کې پانګونه وشي او ښځو ته په اقتصاد کې د مشارکت زمینه برابره شي. امکایا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګڼو ځوانانو او ښځو وزګاریدو د بیوزلۍ پراخېدو ته زمينه برابره کړې ده.
سیاسي مشکلات چې پیښ شوي دي او ټول ځوانان چې د دولتي او خصوصي مرکزونه مشغول وو دوی بیکار شوي دي او ښځې چې 10% د مارکیټ کار او تشکیل ورکی ټول بیکار سیمې د ملل متحد دي چې خصوصي بخشونه دي او دولتي بخشونه و 90% خلک د خط فقر لاندې دي او دا یو مشکل دي چې ځوانان ورس په ورس د کشور ترکیي او مهاجرت وکړي دا یو فاجعه دي چې پرمختګ نشي دا مشکلات ورس په ورس ډیریږي او دا فاجعه انساني په منځ کې راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په دې ورستیو کې ویل چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې روان میلادي کال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی. مخکې دغه شمیر 28,300,000 خودل کېده.
ازادي رادیو توګه است د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اجنس راپور ورکړای چې د طالبانو پوځیانو د پنځمه پورز د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. د دې اجنس په وینا په دغو تمریناتو کې سپکه او درنې وسلې هم ازمویل شوې دي. تپدا سال کې چې د هلمند سیند او بود حق پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ په ورستیو کې لفظي ناندري زیات شوې دي. لا پاکستان سره هم کله ناکله د وسلو او د وسلوالو شخړو راپور نه ورکول کېږي او په ورستیو کې تاجکستان هم ویلي چې د خپل جنوبی سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. زموږ همکار پر دغو مسایلو د سیاسي مسایلو له لندن میشت شنون کې انور قاضي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی چې د ایران پولي تڅیرمه پوځي تمرینات څه معنا لري.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د ایران طرف ته نږدې کوم رسمي پوځي تمرینات شوی. خو په عین حال کې یو دوه ورځې مخکې د طالبانو او د ایران لوړ رتبه مجلس و دقیقه پسا به سرحد دوار و خواهد از افکر و تعداد به شوه در رسول به قاچاق و امدست نور و جرائم و مخواه و نویل شی. نور فکر نکم چه دست کم رسمی مایدهی دو دوی پا منزو که تمرینات ولدی. تاجکستان بار بار دیر افغانان بدون دکم دلائل نه نیولی او بگلی افغانستان که بدون دی نه چه بین المللی قوانین دوی مراد کی او دایی چه وی زین افغانان تر اصلاح و دا و دا یو بانجوی دا جامعه بین المللی تا امدست نور پر مختلل ایوازونو تا چه مقصد دوی واری زانونه جستیفایی کی او پا این حال که در تاجکستان در سرحد امنیت در روسیه مسئلیت دا نه نسبت تاجکستان دا.
آیا طالبان دا توان لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي، ځکه چې دوی یو هغه ډیپلوماسي تجربه هم لري او نه دوی تیار دي چې هغه ډیپلوماسي له لارې دوی خپل اړیکې نه یوازې ګاونډي هیوادونو سره مرسته نور پرمختللی هیوادونو سره خپل اړیکه توازن وساتي.
ګاونډي هیوادونه له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یعنی تاسو ګورئ چې ټول پرمختللی هیوادونه مرسته ګاونډي هیوادونه بار بار طالبانو ته تقاضا کوي چې تاسو د انجینو مکاتب او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. دغه ورځ نه چې دوی قدرت راخلي تر نه پورې دوی په مغه خپل پالیسی باندې ولاړ ده. نو دغه مسایل ده چې د طالبانو اړیکې د نور هیوادونو سره نشي کولای چې وساتي.
درنو اوریدونکو راپورونه او همدا ډول مرکه همدومره وو. اوس مو رابولم چې دوه پونیز خبرونه تاندې څنګه او پسې درسي سات ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نو موري په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دغه دغه منګل د تر کوم لا پلیز د خپل کی مصرف یو اوس کو لگا اواله خوشی ده. ایجمه کبه منګل غتر اتلو منګل به خپل یخدم نه نه خو منګل خپل د خپل پار اتلو
زمانو مو کل خان ده زولتا یو می کیږي چې در تر غرهم او زید د نړۍ خوشاله ما چې مون څه پینځم مون نه در تر کوي.
د ځدکونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د ځدکو فرصت برابر کړي. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونی هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته د زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو ولادت د دې دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم. والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړل او بل اخره دوی می ته وه سوال سی خپل ماشومان من ذکر وو کی تعلیم وو کی هم په جلکی وو کی هم پالک وو کی نو لمړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا سی ما کمپاین نو وکړ او بل اخره والدین می ته تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې ذکر وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونو کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیدا لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو ان سی ورو پرو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړیو نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول نو ماشومان مې دې ته تشویقول والدین مې دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پورز زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس تر ازیا او د لومړی ځل د سدوی پیوداسي مکتب کې ګډون کوي سي دلی کولوست او زده کړه بکې، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان هدا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي ترڅو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه کومه تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړي ټولګي کې کینوي. نو لومړي ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړي ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه د سي روان هغه لیک او لوست سو پوي نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مې به پويږي، نو یعنی په املا سو پوي نه سي هغه استاد درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي او هغه ائیډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دولسم د پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دې کوم چا ځای درکړای دې، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کوي.
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې هغه چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضی.
ته خپل هم محصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره، بعد له زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق مې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مون هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډ شوی دي، دې پنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډ شوی دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی، بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان زکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او ورته وقانی کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشې کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندي یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پانتون می شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمال زه چې د ژوند لړ ډیر ستوندو سره مخ شوی وای تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوز کې او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي. په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سمم په واسطه د دې لپاره ډیره هڅه وکړ دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه ته پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوشش کوي. سمه ده، زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم؟ لنه کول نه څه کول غوره دي؟ پیل پکار دی چې دا باید شروع کړي دم دنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدل شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده. ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتان دې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیداسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره جوان کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورنی مشکلات دي. که یو حتماً داسی روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه حتماً اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نس کی کولای چی په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکي. درې معمول فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغوی باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارگانایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
شاباسی پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنورو کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنورو کی زلیگی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن جن جن
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
گھٹے گھٹے ہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے ہی لے دامن پسر لے دے
جن 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 چمن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن یکشنبه ده او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د اووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. ښوونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې 5 ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه تر څنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړې وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدي سردونو کې آلینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني آلینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین مانا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په مانا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدي سردونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل شوي او په نشر شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچیاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سردونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچیاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خوم وویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپل ناکامۍ څخه مایوس او ځانې مخفي هم پټ کړي. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مسلم سربلا ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. د یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر ښې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1504 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1504 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کومیا چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شيو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل تننوزی او د حکومت واګي په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل شو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی و. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن سم او دولتي خزانه تشوي د انګريزانو پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنيز چارې زیانمن سوي وي. په داسې حالات او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤل ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخوانړوه او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤل ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل شو. د مرکزي حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سمبالولو او جوړش کې کوشش وکړ. څه د پاسه 20,000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه وکولای شوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي ادارې د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانو ول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې ارتزاری دولت باوري نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریز غوړه کړ. په 1883 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوی وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1893 کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تپا تکی گدرنا وزری
زری ما تڑی شپو تپا تکی گدرنا وزری ما تڑی رنا وزری ما تڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پا چغو دا وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والوزم پریمک دی چی والوزم زما وزری مطڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری